وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخخوتن به جوشي تاسو زده ریډي توګه کیس مخ کتر دی چې د خبرونه مطالعه تلر شو خبرونه د طالبان حکومت د حیات تحریر شام دلیل لوري د سوریه د حکومت د سقوط هرکلی کړی ویل دي چې په دې بدلون سره د سوریه د جګړې او بې ثباتۍ عمل له منځه تللی دی. متحده ایالتونه او ډیری هیوادونه د حیات تحریر شام ډله د ترهګرۍ ډله ګڼي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه په بېلابېلو ژبو یوه اعلامیه خپره کړې او د سوریې خلکو ته یې د یاغیانو د بری مبارکي ویلې ده. دې وزارت د سوریې وروستۍ بدلونونه د یوه انقلاب په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن متحد او باثبات نظام رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واک لیک باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوریې یاغیانو غوښتي چې له اختلافاتو پرته عمومي بخښنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همدارز یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریه له بهرنیو سیالیو څخه وساتي او له میلیونونو سوري کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه برابره شي. دوربای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې مایا کلاس د سوریې پرمختګونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې دا صد د دیکتاتورۍ پای یو مثبت او د حقوقو وړ بدلون دی. دا تحول د صد د ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا کلاس د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یوه پوسټ کې همداراز لیکلي چې زموږ لومړیتوب په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. زه به له ټولو رغنه شریکانو سره په سوریې او سیمه کې کار وکړم. وسله والو سوریایانو د اکشمې پوراس په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون لنیول وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالي د اکشمې پوراس ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد الجلالي له العربي شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یاغینو له مشر ابو محمد جولاني سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي ته جوړولو په هڅه کې مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتي سوریې ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو د سوریې د شمال ختیځ پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي دي په سوریه کې مونږ تاریخي شبې تجربه کو زکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پریزیدو شایدان یو هغه ځات کړه دی بدون دی وی نوې سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره په بیلابیل برخو کې 30 میلیونه 900,000 ډالر بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف یو راپور ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 سلنه ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوري. د بشر الاسد رژیم له تباندې دوه لسیزون انسهار وپرځید
وروسته لدی چې مخالفینو د بشر اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل. دمشق تیر شپه سقوط وکړ.
تیبي انستټیوټونو کې د جنو پر زکړه باندې ستاسو د خبرګونونو دوام.
دا نوې فرمان په ټول خلک حیران کړی. زنه پیغام سدای په کوم منطق دا فرمان صادره کړی.
او افغانستان کې د سندلې دوت له هم اجوندې دي.
سندلې هم مردانه ده او هم اقتصادي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. د ازادي رادیو خبری ټولګه د بشر الاسد رژیم له تباندې دولسې سيزون انسهار وپرځید. بلکې چې نه موړې پیواله تک کې نه معلوم لوري ته تللې ده. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. د تحریر شام په نوم وسله وال دولس مشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون لاري د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلي د اسناد سروان پر راپور کې
د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل څلور وشتو کلونو وروسته د نن یک شنبه په لومړیو ساعتونو کې پایته ورسید. اسد چې په وروستیو څوارلسو کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخته ورسید چې پلار یې درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و غوښتل له هغه بې رحمۍ او تشدد پایته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د دېرش کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامی عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یوه الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سیدنایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلېدو وروسته سباندې درې نیم زره بندیان له مرکزي زندانه خوشي کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیې ته پناه وړي غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکاره دمشق ته د هغوی د رسېدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبه په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للارې له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانې ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایله اعلان وروسته داسې ښکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر ولکې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کاله کوچنی دی په تیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوځ لوړ پوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل ورور د حکومت په ساتلو کې ډېره مرسته کړې ده.
څه باندې دوه لسیزو نن سهار پرزیدلی دی. ویل کېږي چې نوموړی په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته روان شوی. د بشار الاسد حکومت صدراعظم اعلان کړی چې واک نوي واکمنانو ته سپاري. پر همدې موضوع مې له زموږ همکار ښاغلي سلطان سرار څخه وپوښتل چې د سوریې د حکومت له سقوط څخه وروسته څه به وشي.
دا سیخکاری چې په سوریا کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلورویشتو یا څلوېښتو ساعتونو کې وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل. دمشق تیره شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته له دې به څه کېږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشاله دي لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل خوشحالي کوي په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کېږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلي سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کېږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولاني یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدراعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم سته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او تر څنګ ملي ګرا ځواکونه دي. احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلاس شي.
بله، یو مسله چې هلته خلکو ته ایران پاتې شي غدا ده چې دوه لسیزې کې چې هلته همدغه حکومت روان و دوی خپل دغه رژیم مخته وړ. اوس دغه رژیم په ډېر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دمر سره تر سقوط شو.
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد لودل او الته چار اوسم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډیره وځاپو په ډیره خونړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط ته نږدې سوی. خو بیا سیمیز ملاتړ ایران او حزب الله ورسته بیا روسیه وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځنی ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې، او سوریه هم په اوکراین کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ وکړي نو ډېر ژر سقوط وکړي.
بله،
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته وه.
بله بله، هلکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریه کې ډېر شمېر ډلې ولکه کردان دي، ته ورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي. اوس هلته د ایران مسله که موږ تاسو سره واخلو، ویل کې چې ګواکې اغېز په ایران باندې موجود دی، څومره په سیمه کې به اغېز کې بیا بخصوص که موږ تاسو ایران ته اشاره وکړو.
ایران مخکې له دې چې دا تحولات ګړندي سي خپل قواوې او خپل ملاتړ یې له سوریې نه ویستلې دي، او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه اوس دا پوښتنه لري چې دا یو لسیزه چې تا هلته سرمایه ګذاري وکړه او دومره خلک دی او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالي او ځاني تاوان دي وکړو، نتیجه یې څه سوه؟ نو وبه کتل شي چې په راتلونکو کې څه کېږي. خو داسې ښکاري چې نوي واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې پخوا یې تصور کېدی چې ګواکې له القاعده سره تماس درلود یا ډېر تنګ نظر اسلام پالو. دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلي دي ډېرو خلکو ته اطمینان بښونکي دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته که پخوا رقم سیاست درلوده د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دی چې په دمشق کې نوي واک سره یوه روغه جوړه وکړي لکه څنګه چې طالبانو سره روابط جوړ کړل. له کلونو کلونو راهیسې هغوی سره دښمني پلله، خو بیا سره روابط جوړ کړل. امکان لري چې دغه نویو اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړی وکړي.
بله، همدغه وضعیت ته په کتو آندونه دا دي چې ګواکې له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلی کړی دی او شمېر ټیټ پورو چارواکو یې دغه اقدام ستایلی دی. که را وګرځېږو ایډیالوژیکي فکرونو ته یا تفکراتو ته، د دغو ډلو ترمنځ کوم واټن شته ده یا که نه واټن نشته ده؟ دلته هغه فکري ایډیالوژي د دوی ترمنځ یو څه تړاو درلودلی شي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ دي او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلی کوي ورته خوشحاله دي. خو داسې ښکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران، دوی د اخوان المسلمین د فکري خط پیروان دي، او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکري هماغه د دیوبندي مدرسې ده. او د ښکاري چې د نوي عصر او زمانې له ډیرو مسایلو سره کم آشنایي لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولاني کسان چې دوی ډیر وخت له ترکیې سره پاتې سوي دي او له ترکیې له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې. هغوی هم اسلام پاله دي، له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کېږي چې دوی به له هغوی نه یو څه زده کړي وي د سوریې. دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې یو څه بلات ښکاري.
بله، په سرور سه پروسوي کې ک د منځنی ختیس نه ورخه تلار شو په نړیوال کچه باندې غباس باندې منګ تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول غوړی خکېل پات کېدل شي کې به اغیز پر افغانستان باندې هم د په منځنی ختیس کې منګ تاسو اغیز وګورو. د تورته نور ودونې مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي. په ټول کې په دغه ودونې کې سالته جګړه وسمشته ده، اغیز پر کول شي نړیوال څه د حالات په دغه مسایلو کې کول شي؟
اوس خو د ښکاری چې د سوریه تحولات اگر شي ډیر ګړندی وو او ډیر نوی سړی نه سی ویلای چې دنیا به څه عکس العمل ور باندې وخی. خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیه په باره کې وروسته وغږیږو. هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکراین کې، خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریې ولسمشر سره لیدلی او وی په سوریې کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی دی. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2015 وخت، هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته را احیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغېز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ښاغلی سلطان سرور چې موږ سره مرکه کړې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبان حکومت بندیزونه په غبرګون کې د استرالیا بهرنی چار وزیر ویلي چې دا بندیز د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. مهربان پینی وونګ زیاته کړې د امر د سویرا پر بنسټ د افغانستان د زوبیلو لپاره د استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. نور جزئیات د سنکه کړ پر راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نرسنګ او قابلګۍ پر زده کړو د طالبانو بندیز د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو لپاره د لږو پاتې فرصتونو څخه یو له منځه وړي. د وزارت وزیر پینی وونګ د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. میرمن وونګ زیاته کړې دا امر د سیداو پر بنسټ د افغانستان د ځواب ویلو لپاره د استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیده چې په 1999 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ تصویب کړ لاسلیک کړ، چې له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاه اشرفي راکرنډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د ښځو پر وړاندې د طبي بنسټونو د تړلو پرېکړه په هرې ژبې، کلتور او مذهب کې د منلو وړ نه ده. میرمن ډیکر د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي کندهار له د مخه د نجونو د ښوونکي یا انجینیري کېدو په مخنیوي سره د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړی او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قبله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی به په بشپړه توګه له منځه وړي. هغې زیاته کړه اوس به نوي ماشومان نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړه وګالي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د انسټیټیوټونو له تړلو وروسته دا غبرګونونه داسې مهال دي چې تازه عربي اماراتو اعلان کړی چې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د زیږون او د ښځو د پاملرنې 10 مرکزونه پرانیستي دي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې 2 مرکزونه په هرات، کندهار او پکتیا او یو مرکز په جلال آباد، هلمند، پکتیکا او مزار کې جوړ شوي. خو یو شمېر افغان میرمنې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د دې ډول مرکزونو جوړول بې ګټې بولي، ځکه په ټکو یې کله چې د زیږون مرکزونو لپاره قابلګانې او ښځینه ډاکترانې ونه روزل شي نو دوی به د درملنې لپاره دې مرکزونو کې چا ته ولاړ شي. یوه له دوی څخه چې د جلال آباد ښار اوسېدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا بندیز به روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو او قابلګانو ته د دوی لاسرسی نور هم محدود کړي.
دا نوی فرمان خو ټول خلک حیران کړي. زه نه پوهېږم چې دا په کوم منطق دا فرمان صادره کړی. نیمه نفوس نه ډېر دلته ښځې دي. اول زه خپله یوه ښځه یم، زه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لرم، همدا اوس نسایي تکلیف لرم چې میاشت په میاشت باید لاړه سم ښځینه ډاکټر ته. حیران پاتې دا پاتې ښځې به پس له دې څه وکړي.
د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي او په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ په برخه کې زده کړې کولې وایي
دی پریکړې نه یوازې دا چې زموږ هیلې یې له منځه یوړې، بلکې د یو نسل راتلونکی د تیارو خوا ته یووړ. زه او نورې افغان نجونې چې د یوې ښې راتلونکي لپاره مو درس ویل او هڅه مو کوله اوس په کور ناست یو او په ډېر حسرت شپې ورځې تېروو.
د تېرې سې شنبې ورځې رئیس د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې چې د لندې په 12مه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان شو، په افغانستان کې د طبي زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو دې فرمان په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي دي او بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو او چارواکو د دې فرمان د بیرته اخیستو غوښتنه کړې. طالبانو له دې مخکې په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې له زده کړو او دغه شان پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سندلی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله ده چې په افغانستان کې د ژمي په موسم کې په کلیوان په لوی خارونو کې هم د خپل کورونو د تودولو لپاره د خلکو لوري کارول کېږي. ځینې د کابل اوسیدونکي سندلی به ارزانه وسیله بولي او وایي چې سږکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله سندلی کاروي. هغه ښځې چې د سندلی د کارولو د څو لسیزو تجربه لري وایي چې تازه سندلی لپاره کارېدونکي سکاره باید د سندلی لاندې له کېښودو مخکې ښه تازه کړل شي تر څو د کورنۍ غړي د سکارو له امله زیانمن نه شي. ډاکټران وایي چې د سکارو د ګاز تنفس ګواښونکي دي او ناروغ باید ژر تر ژره خلاصې هوا ته انتقال کړلی شي چې تازه هوا تنفس کړي. جزئیات په راپور کې.
سندلی هم ارزانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سږکال ژمی یې سندلی ایښې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د لرګیو بخارۍ کاروله خو سږکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرۍ څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد ښه وه. د ژمی په رانږدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګۍ اخیستل چې د ژمی تر پایه به مو بسنه کوله. خو سږ کال چې زمونږ اقتصاد ښه نه دی او بیکاري زیاته شوې، یوازې د یو سندلۍ او دوه بوجۍ سکرو په اخیستلو مو په کور کې سندلۍ ایښې دي.
که څه هم سندلۍ یوه ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپلې ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلۍ د سکارو ګاز نیولې وه چې آن د مرګ تر کومه یې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یوه ورځ د خپلې خاله کور ته ولاړم. هلته یې سندلۍ ایښې وه. ما تجربه نه درلوده. د شپې ناوخته مې سر ګرځېده او زړه مې تنګېده. ډېر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګه راکړل. داسې مې احساس کوه چې نړۍ راته تاوېږي. بیا یې وویل چې زه د سکرو ګازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلۍ کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلۍ د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق ګاز سغال تاسه میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاش بتیم که ګاز زغال نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ او متخصص دی، د سکرو د زهرجن ګاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرخوږۍ او داسې لکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدوی دا ده چې آزاد هوا ته سړی ووزي. نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک ګاز سبب د مړینې هم کېدای شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سږ کال د یوې سندلۍ بیه له زرو څخه تر 2000 افغانیو پورې ده او د یوې بورې سکارو بیه 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیه چې پخوا له 8 څخه تر 9000 افغانۍ وه، سږ کال 15000 افغانیو ته رسیدلې ده. سندلۍ له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېری له مربع سندلۍ کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلۍ کاروي. په افغانستان کې د سندلۍ کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلۍ په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کېښودل کېږي.
مالور ګانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي. لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
پیران کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په غیبات کې د افغان محصلینو فارغانو د نوملیکنې بیان په لکړه چې دغه سفارت په خپل ایکس پاڼه ادا کړې چې د سیستمې د زده کوونکو سره د چټکو اړیکو او دوی ته د خدمتونو د وړاندې کولو په موخه رامنځته کېږي. خو ډېری محصلین د دې پروسې د ړوندتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو په اړه شک لري. نور جزئیات د سنه ککړ پر راپور کړي.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه وخت کې د افغان محصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په ایران کې میشل ټولو افغان محصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې محصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي. خو ډېری محصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یو پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانیو پوځیانو په لومه اچولو کې له بیلابیلو چلونو کار اخیستی او په دې هڅه کې دي هغه پوځي زده کړې اعلان چې د تهران په پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي وپیژني او د هغوی نظارت وکړي.
پیران کې د دې جمهوري نظام ځینې کارکوونکي وایي چې د ایستلو له ګواښ څخه د مخنیوي په موخه یې د دغه هیواد په یوه پانتون کې د استوګنې سند د ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. پیران کې میشت د جمهوري نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی هم چې د ایران په یوه پوهنتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړي چې پخوانی پوځیان وپیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشلل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې دا اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیوه کولو په برخه کې اغیزمن بولي. یو له دې څخه حارث ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده، باطل شده، وقتش گذشته، ناگزیر هستند که باید
یو شمیر هغه کسان چې پاسپورتونه یې باطل سوی او وخت یې تیر سوی هر دی چې خپل پاسپورتونه تمدید کړي او له دې عمل سفارت هغه زده کړلنو ته اسانتیا برابره کړي چې د پاسپورت موده یې ختمه سوی. خو په اصلي لامل یې نه پوهیږم چې غواړي پخوانی پوځیان وپیژني یا په رښتیا زده کړلنو سره مرسته وکړي.
واقعا اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستن به اینا کمک بکنن.
دو پانتون استاد کیو مرسدی په دیار ازادی راژیو تا وویل
هدفش آگاهی دهی آموزش و پرورش
که موخه د ښوونې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی. خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخې او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نشو کولی د یو عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغیزمن واقع شي.
د یادونې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخواني پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غوړاندې زو خبرونه.